درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په روان یو سات کې به صفی الله ستانکزی د ځوان فکر په پروګرام کې ستاسو کوربه وي، او په افغانستان کې به د نشه یي او مخدره موادو په ځوانانو کې د دې کبله په ستونزو درسره غږیږي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته شمنه ده. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو د څیړنې خبر ورکړی دی. او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي سختي دي کمه کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالبان وایي د دوی مشانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو پایل ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړي. په بیان کې د ملا برادر له قبل راغلي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ جوړ کړي. ښاغلي برادر ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوی. په بیان کې دا هم ویل شوی چې ملا برادر همدارس له ګوانتانامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. امریکایي چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعا په اړه څیړنې پیل کړې. د پینټاګون یو ویان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعا تایید کړي نه دي موندلي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان رایچ کلیف پرون کانګرس جمهوری پالو غړو ته د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوي چې نن به د ډیموکرات ګوند وکیلان هم خبر کړي. دا کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو ویل چې که روسیې رښتیا په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي، نو د امریکا حکومت باید سمدستي عاجل اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې تصدۍ 15 تنه چارواکي د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. په یو بیان کې چې د کورنیو چارو وزارت پرون خپور کړی، د دې تصدۍ عمومي رئیس جنرال خوشحال سادات ویلي چې د دې تصدۍ د تامیناتو، لوجستیک او البسې د مسؤلانو په ګډون 15 چارواکي د لسګونه زره پوځي دریشیو د هایفومیل او همداراز د فساد په څونورو قضیو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. دا پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د مځکې او غره پر سر شخړه شوې چې له دواړو خواوو کسان پکې وشل شوي. چارواکي وایي په سربدالي سیمه کې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره مداخله کړې. د پکتیا سرپرست والی عبدالولي سهید یادو قبیلو ترمنځ جګړه تایید کړه او په دې اړه ازادې رډیو ته وویل چې ولسوالۍ د مداخلې دنده سپارلې. په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څونور ایالتونه هم د بارونو، ریسټورانټونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې په شا شوي. په اریزونا، فلوریډا، ټیکساس، نیوجرسي او د شمال او لویدیس په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د ریسټورانټونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې نور ځایونه بند کړي او ډېر ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري کړي. په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرونو له مخې په متحده ایالاتو کې پرون د سلیر ساعتونو په ترڅ کې د کووېډ 19 ناروغۍ لږ تر لږه 200 سره تازه پیښې ثبت شوې. د امریکا د ساري ناروغیو جګپوړي کارپو ډاکټر انټونی فاوسي چې د کرونا وایرس د مخنیوي د ځانګړي کاري ډلې غړی دی پرون د دې ناروغۍ د شمیرو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړه. وی ویل نوې شمیرې په هغه ایالتونو کې ثبت شوې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فاوسي ویلي چې دوی باید دوه اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لري کړي وای. دا ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګري د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستي سختي د لغوه کړي او زیاته کړې ده چې ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی وي. د هنګري د حکومت یو ویان سمدستي پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړي. هنګری تیر میاش پر خپل پولو هغه څه چې د کډوالو د ترانزیت زونونه بلل لمنځه وړل او شاوخوا 300 کډوالي له زندان ته ورته شرایط لرونکو کمپونو څخه خوش کړل. خو د هیواد په عین حال کې د کډوالو لپاره قوانین سخت کړل او عملاً یې په راتلونکي کې د پناه غوښتنې مخه ونیوله. د هنګری نوي قوانین له کډوالو غواړي چې د هنګری د پولو پر ځای دې په ګاونډیو هیوادونو کې د دې هیواد په قونسلګریو کې د پناه غوښتنې لیکونه وسپاري. او د چینایي رسنیو د ریپورټونو لمخې د چین پارلمان د هنګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یو خله تصویب کړ. دا هم قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدینو په باور د هنګ کانګ په نیمه کوروا کې سیمه کې بشري حقونو ته ګواښ پیښي. پیکینګ د دې قانون تر هغه د دیموکراسي په پلوي له پرسګنو اعتراضونو وروسته جوړ کړ او ویل چې له دې سره به په هنګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله دروغ او خوشاله اوسئ زه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ستاسو په خدمت کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری د ازادي رادیو د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په اړه او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د دغه پدیدې د احتیاط په کچو او اړوند ستونزو باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې درې څلور میلمانه لرو، تاسو سره د دوی نظریات شریکیږي، تاسو ته به هم چانس درکو چې خبرې ورسره وکړي، که پوښتنې لري پوښتنې به ترې مطرح کړي. لومړی به میلمانه معرفي کړم، د کابل د طبي پوهنتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګه د مخدره موادو پر ضد مبارزې یو فعال ډاکټر ارشاد منصور زموږ میلمه دی. همدارنګه ښاغلی متی الله اورمړ چې ارواپوه او ډاکټر دی او د معتادینو د تداوی په مرکز کې کار کوي دی زموږ میلمه دی. همدارنګه د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د پروګرام مشر عبدالنافع همت را سره میلمه دی چې د مخدره موادو پر ضد په مبارزې همدارنګه د احتیاط د کچې په زیاتوالي او کموالي او اړوندو مسایلو باندې به له موږ سره وروستي جزئیات شریکوي. هیله ده دغه پروګرام تر پایه را سره واوري. په لومړي سر کې به د یو داسې ځوان مرکه تاسو ته خبره کړو چې دی په مخدره موادو باندې روږ دی او څو واره د اعتیاد د پریښودو له مرکزونو هم تښتیدلی دی او تداوی یې نه وه شوې. دی بشرمل نومیږي او د لغمان اوسیدونکی دی. د ده په مرکې سره به تاسو پوه شئ چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه څومره زیاته ده او څومره ځوانان له دغې مسئلې کړیږي. له بشرمل سره زموږ همکار محمد ایاز ترنک دغه مرکه کړې چې د پروګرام په اول کې به تاسو ته خبره کړو.
مسته مکتب نه په اختیا خبرې پټېدلو کور کې باندې خبرې د لاله سیلو سیلوم دغه سیګریټ او چر سوخه حتی دې ته راغلل چې بیخي متاد شول د پوډر هیروین د تریاکو تب پاتې شو. دا خو څه یو بوټی دی چې هر څه نه د مور یې ری پلار یې ری دا خو مکتب ده. هر څه نه د باسي د مړي د ژوند دینه درې د پې مې یو مشر ورور دی تړلې مې یو د پی ولس میاشتې تړلې مې دې نه مخکې شپږ میاشتې تړلې وم بیا شپږ میاشتې بند کړې وم په وتا کې په زنجیرو کې اچولې مې تشنه د بیم بولم بیرته به موږ نه وستلم. اجازه نه و چې ته بل ورور نه مو وتا ته راشي بیخي ځای په کړی وو چې هغه نږدې خپلوانو موږ نه پېژندلو په دې رقم یې موږ کړي کور کې بې اعتباره باندې بې اعتباره انډیوال ته بې اعتباره یعنی د نور خرابېدل نشته دي چې نور دې نه زیات سړی خرابه شي. نشي په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي نه بل سړی به در باندې څنګه وکوي مور در باندې اعتبار نه کوي. یو ورځ هم داسې شپه راغله اوبه مې څنګه ایښي ولې اوبه مې وچې کړلې سبایي به مور مې وویلې وی یو خور هم د مور مې وویل وه بېګا ډېره تږي وم وایي څنګه ته مې د اوبه ایښي ولې وی په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وي یعنې مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی دی میتیاد پېکی پېکی که نه بس د ورځې د چا کم وله پنځه سوه څلور سوه چې به په مخه راغلل سرپمپ یې نه کوله ځکه چې متاد وو هم متاد وو هم یې چې هغه به د احتیاج وو. یو ورځې خمار شوم مودت خانه کې ناست وم چې پاک خبرې بس نور ورته نه وي او سیاست اوله سیاست اوله چې د دین لاندې ونه نه وتلم بس همغې سره ناست وم د هغې نه مې پوډر تښتولی دي. دوه نیم کاله نه وم په کور کې بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور میں والا جدا چالال کرے دے پہ باہر کے میں والا غمور نما پس تشویش وکا والا سات کی مغزش والا خیلی وانی غندش والا دوڑے بے خورد بے بناری والا وزم زبے سان کے ناس دوما میں بے ویل وزم بشرمل تا دوڑی تیار ہوں
د آزادی رادیو د ځوان فکر پروگرام لاره مو د یو داسې ځوان خبرې واورېدې مرکه مو ورسره واورېده چې د مخدره موادو باندې روغ دی او د تداوی په مرحله کې هم د څو واره د تداوی له مرکزه تښتېدلې او و موریدل چې له څومره ستونزو سره مخو. د ځوان فکر په اوسني پروګرام کې به مو لکه څنګه چې مخکې ویل میلمانه لرلو دوی سره به خبرې وکړو، خو مخکې له هغې به تاسو ته د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د وروستي راپور مهم ټکي درته واورو. دا چې د دغه راپور له مخې چې د جون په 15 باندې خپور شوی دی، په ټوله نړۍ کې د راپور په اس په 2013 کال کې د مخدره موادو باندې دروغ دو کسانو شمیر 298 میلیونه خودل شوې دی او ویل شوې دي چې کال په کال د غشمیر مخ په زیاتېدو دی او دغه اوسنۍ شمیر هم 15 میلیونه تر لاسو کلو مخ کې زیات کسان په مخدره موادو باندې روغ دي. خي د دغه راپور بل مهمه تازه برخه ده چې د کرونا ویروس په وبا په خاطر چې اوس ټول نړۍ لګواک سره مخ کړی ده د مخدره موادو باندې روغ دي او همدارنګ د مخدره موادو د قاچاق مسله هم زیاته شوې ده. دغه راپور په اساس لدی چې ډیرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، په کورونو باندې ناستي، نو هڅه کوي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د مخدره موادو قاچاق ته مخه کړي او یا د ژوند د سختیو د ورکولو لپاره د مخدره موادو کارول یا استعمال ته مخه کړي. په دې اساس باندې کسان چې په دغه راپور کې نه دي ویل شوي څومره تازه کسان په مخدره موادو باندې روږدي شوي، خو ویل شوي دي چې په کور کې د خلکو د زیات شمیرو د کیناستو همدارنګ د کاروبارونو د لاسه وتلو او د ګڼو نورو ستونزو په خاطر چې د کرونا ویروس په خاطر رامنځته شوي دي د مخدره موادو روکتیا په ټوله نړۍ کې زیاته شوې ده. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د مخدره موادو شمیر پکې بیخي زیات دی، د مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر. البته وروستي راپورونه په دې ارتباط نشته، خو کوم راپور چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د مبارزې ادارې او همدارنګه د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د هغه وخت وزارت خپور کړی و، په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په نشه‌یي توکو باندې یا په مخدره موادو باندې روږ دي او د معتادینو کچه هم دومره ښودل شوې وه. ممکن په دې وروستیو څو کلونو کې د کارونو په کمیدو او همدارنګه د مخدره موادو باندې د خلکو د احتیاط د زیاتېدو په خاطر باندې ښایي دغه شمیر لا پسې زیات شوی، خو تر اوسه پورې کوم تازه شمیر نه دی خپور شوی. زموږ میلمانه هم خوشبختانه راغلي دي پروګرام کې. لومړی به ورشو نافع همت صاحب ته. همت صاحب، د ازادي راډیو د زهرو کاروان پروګرام تاسو مخته وړئ، وروستي راپورونه وروستي ارقام څه دي د مخدره موادو پر ضد مبارزه چې کومه ده په افغانستان کې، هغه په کومه وازه کې ده او د اعتیاد کچه په افغانستان کې په کوم حد کې ده که په لنډو ټکو کې راته ووایي؟
مننه تاسو اوریدونکو سره وړاندې کوم. د اعتیاد کچه که څومره داسې تازه څېړنه نه لرو، خو د مخکني راپورونو په اساس باندې ویلی شو که دا خبره د کرونا د وضعیت سره هم وتړو، نو دوه عمده عوامل وه. موږ چې څومره مرکې کړي دي د محتاجینو سره په تېرو دریو کلونو کې، نو دوه عمده عوامل و چې دوی وجه نشې ته اړ کړل، چې هغه یو بیکاري وه او یو ډپریشن یا خفګان وه. نو اوس چې کرونا راغلې ده، د دې سره بیکاري هم ډېره شوې ده او ډپریشن خفګان به هم ډېر شوی، ځکه خلک په کورو کې بندیان دي، راوتلی نه شي. هغه د دوی په خوښ چې پخوا به د چا سره یو ناسته ولاړه به کوله، هغه نه شي کولی. طبیعي خبره ده چې دغه احتیاط به ورسره ډېر شوی او دغه مریضي به هم ورسره زیاده شوي. په مجموع کې دا وضعیت ښه نه دی، احتیاط مخ په ډېرېدو دی. او یوه ټیک ته زه باید اشاره وکړم، د ارقامو په برخه کې دغه 3.5 میلیونه چې دي دا معتادین نه دي، بلکې دا زیانمن شوي دي. موږ 3.5 لکه معتادین لرو، دغه 3.5 میلیونه دا متاثرین دي. مثلا په یو کور کې یو څوک معتاد دی، نو دا اولادونه سوال کی نو دا متاثرین چې دا ټول درنی ملونه درسیږي
نو متادین درنی ملک دی کوم کسان چې متادین دی یعنی عملا استفاده کوي له دغه مخدره مواد نه د هغه شمیر درې
نو دې ته مستقیم استفاده کوون کی درنی ملک دی او مستقیم نو دا نور متاثرین دی یعنی هغه کور غړي دي چې زیان لیدلې دي متاثر شوی دي
همت څه غواړم مختم د تاسو راپورونه څه وای د ځوانانو د احتیاط کچا څومره ده ځکه چې په افغانستان کې خو تر 100% ځوانان دي یعنی له 13 نه تر 15 ډیر شپوري کلونه عمر لري او دا ټول د ځوان طبقه ده د احتیاط کچا په دغه طبقه کې څومره ده د تاسو راپورونه څه وایي
په دغه طبقه کې ټول زیاته ده ځوانان تر هر څه ډیر په نشو باندې اخته دي اته چې باسواده مثلا د مرزاپور د لودي چې د پونتون په لړی کې یعنی دلته یوازې د نشي بوټو موضوع نه ده دلته کیمیاوي نشي مواد هم دي د ټابلیټ کا په نوم د زیګا په نوم سره یعنی دا کیمیاوي نشي مواد دي چې دا د ګولې په شکل دي چې دا ماسین او د مکتب شاګردان دای خوري دا دی د خوشي ماسرونو جوړي مرزي باندې راپور نه درلودل چې دا مطلق ځوانان یا تر ډیر کشران د مکتب د ومو د اتمو د نهمو د رسم سیمپل شاګردان نو په مجبور کې مطلق اکثریت متعدین چې دي هغه ځوانان دي
نه فهمت و د ازادي راډیو د زهرو کاروان د پروګرام مشر دی د پروګرام کې را سره پاتې وي خو اوس به ور شو خپل بل میلمه ته ډاکټر ارشاد منصور د افغانستان د طبي پانتون د کابل د طبي پانتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګ د مخدره موادو پر ضد مبارزې یو فعال ډاکټر صاحب ډیره مننه چې په لاندې وخت کې مو پروګرام ته زموږ دعوت ومانه لکه څنګه مو چې په اول کې پر راپور کې وویل د ملګرو ملتونو یو راپور خپور شوی ویلي دی چې د کووید 19 وبا په خاطر باندې هم ممکن په ټوله نړۍ کې د کرونا د احتیاط کچه بیخي زیاته شي ځکه چې په کور کې ډیر خلک په کور ناست دي کارونه له لاسه ورکړي دي مشکلات زیات شوي دي نو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دوی اړسوي دي چې د مخدره موادو کاروبار وکړي او یا هم پرې روغ دي شي تاسو چې په دغه برخه کې کار کوي له معتادینو سره مو تاسو ګوري په افغانستان کې دغه وسنۍ وضع څنګه ګوري د کووید 19 وبا په وخت کې روغتیا یا احتیاط په کوم اندازه کې ده
هر څه مخکې خپل سلامونه تاسو ټولو ته وړاندې کوم د افغانستان وسنۍ وضعیت په خاصه توګه د کووید 19 د وبا د خپرېدو وروسته په ټولو برخو کې شدید زیانونه لیدلې دي مخصوصا د فیزیکي خدماتو په برخه کې او د عمومي روغتیا په رابطه د پام وړ منفي تغیرات راغلي دي او دغه تغیرات د مخدره موادو په کارونکو یا معتادینو کې هم مشهود دي د مخدره موادو کارونکو او معتادین هغه کسان دي چې د رواني فشارونو اقتصادي زیانونو او کورنۍ او تاوتریخوالو په وړاندې د دوی مقاومت ډېر ټیټ وي یعنې دوی ډېر زیانمنونکي دي ډېر تر نورو زر خپل توان د لاسه ورکوي نو طبعا په افغانستان کې د سږ کال له پیل راهیسې هم د مخدره مواد په استفادې کې زیاتوالی راغلی هم ډیرو کسانو دی رواني فشارونو لکبله یا د مبهم عمومي وضعیت لکبله د مخدره موادو کارولو ته مخه کړی ده او د دې ترڅنګ د مخدره موادو د درملنې مراکز او د درملنې لپاره د خلکو مراجع هم متاثر شوي ده ځکه اکثره کسانو کورونا لیدي یا لنورو مختلفو مسایلو د ویډیو لکبله یا درملنې ته مراجعه کوي او یا هم که د نورو مشکلاتو لکبله درملنې ته مراجعه کوي هر خدمات چې دوی ته پکار دي هغه نه ورسیږي د دې ترڅنګ د مخدره موادو د ارزي په رابطه هم د تغیرات راغلي دي مثلا کېدای شي هغه مخدره مواد چې مخکې یو کس کارول د قرنټین لکبله یا د وبا لکبله د هغو لاسرسی یا د هغو په اصطلاح په بازار کې پیدایښت کم شوی وي او د هغو نرخونه لوړ شوي وي. نو په دې شرایطو کې ځینې داسې کسان هم دي چې هغو نویو مخدره موادو او لا خطرناکو کیمیاوي مخدره موادو ته مخه کړي چې دا ټول د هغوی په صحت او د هغوی په د اعتیاد په پرمختګ کې ډېر منفي رول لوبوي.
ډیره مننه ښاغلی منصور. اوس به ورشو د ښاغلي مطیع الله اورمړ صاحب نظر هم راخلو. اورمړ صاحب ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته ووایئ چې د ارواپوهنې لحاظه تاسو چې له معتادینو سره ګورئ، خصوصا په دغه وخت کې چې خلک ډیرې ستونزې لري، خصوصا د کرونا ویروس په خاطر یې دندې له لاسه ورکړي دي، روحي او رواني مشکلات زیات شوي دي او راپورونو کې همداسې ویل شوي دي، دوی څه وایي چې همدای ورسته لار او چې بلاخره مخدره مواد ته مخه کړي که څنګه؟ یعنی ځوانان څه پلمې کوي چې وایي مخدره مواد استعمال کړي دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. رادیو کې چې ټول هوادوال مو د کرونا وایروس له امله په امان کې وو، سیګار کسان چې ناروغه شوي خوري د هغې ته صحت ورکړي. نننۍ بحث مو داري چې موږ د روغدو کسانو سره چې کله خبرې کوو یا هم تداوی کوو، دې باندې تاثیرات داده چې یو خو بازار کې ارزانه مواد لاسرسی خلک ورته لري، ډېر په پراخه پریمانه باندې مواد په بازار کې پیدا کیږي، حتی په دې شکل باندې چې په هر ځای کې مواد مخدر دی په ډېر اسانه توګه پیدا کیږي. بل دې باندې رواني فشارونه زښت زیات دي، د هغه وخت مواد مخدر باندې روږدي کیږي چې کله په کورنۍ کې ستونزې وي یا هم دې دندې له لاسه ورکړي یا دی مشکلات و داری پغه وقت که. اما دین وقت که موگه گورو دی مخدره تو که حقا کسان چه روگدیسی ویدی که تاریخچه موگه رو واخلو، نور تو دی دورده چه اول اغی تفریحی استفاده که ویدی دا اخلا خلق و سر دی سر و کار دا پغه وقت که ورتویل که گی چه تاسه یو زلی یا دو زلی استفاده و که تاسه نروگدی که گی. بیا هم دا دینه وروس تا کل کل تفریحی نه هم اجباری تا لرسی تا اجبارن دی استفاده که وی. دا اجباری استفاده نه وروس تا دی ارتیاب تا دی چه بدون دا مواد مخدر و نه دی مخدراتو کسخه خپل هیت فعالیتون روزمره کرنه نسی که ولی. نور دا پدر وقت که معتادی تا دی او ارتیاب که گی. که در افغانستان موضوع را واخلو دی کرونا ویروس سره سم په افغانستان که دیر تاثیرات رو کرد، ذکر کرونا ویروس هم خپله روانی تاثیر پا وقت جامعه پا وگرو بنده خلق بنده که خودو او هم تاثیر منفی تاثیرات خلق بنده رو دل، ذکر چه دو کسا یدری کسان به چه اوزایی که ولارو نرحل تا نسو دی وقت للی دی روانی تاثیرات دشت زیاد به انسانان بنده ننانی و اثر که پا بالخصوص تو دوانان بنده راوستو. خب خوش بختانه دا وچ پا افغانستان که دی موگه تلفات دی عام رختی ها و دارد لارخوان سرسام خلق و لارخوان ایو منال تلفات دی مکمو، اما د احتیاط په بحث کې د موږ فکر کوم په دغه وختونو کې معتادي او احتیاطي زیاته سوې ده، تاثیرات منفي هم د زیاتو خلکو باندې سوي دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب مطیع الله اورمړ. اوس به ورشو بیرته بل همت صاحب نه پوښتنه وکړو. همت صاحب، دا خو یو حقیقت دی چې په افغانستان کې په احتیاط باندې د معتادینو په کچه کې چې کوم کسان دي، په هغو کې ډیر زیات ځوانان هم شامل دي، یعنی په معتادینو کې ځوانان هم شته، په هغو کسانو کې چې د مخدره موادو خصوصا د تریاکو کرکیلې کوي، د کوکنارو کرکیله کوي یا چرس کوي، ډیر دغه بزګر هم ځوانان دي، یعنی ځوانه طبقه په کارونو هم بوخته ده. بالاخره په دې اړه باندې راپورونه څه وایي د ځوانې طبقې د په ځوانې طبقې باندې د دغې کارونو تاثیر څومره دی، څومره دوی کارونو ته اړ ایستل کیږي او کوم کوم فکتورونه دوی اړ باسي چې بالاخره کارونه وکړي په دغې برخه کې؟
په کلو کې د کار مسله ده. دوی وایي چې زموږ لپاره کار نشته، دولت چې باید بدیل بوټي دي ته ورکړي، یا هغه د بدیل معیشت پروګرام چې پخوا وو د زراعت وزارت په چوکاټ کې، هغه اوس په ټپه درېدلی دي چې هغه پخوا د نشي موادو سره د مبارزې وزارت ورته بودیجه پیدا کوله، پیسې به پیدا کولې، نو هغه پروګرامونه اوس درېدلې دي، هغه دوی ته نه ورکول کېږي. نو یا مثلا هغه میوه او نور سبزیجات یا نور زراعتي محصولات چې داغه د پاره مارکیټ نشته. دوی دا دلایل وایي چې دغه د تاریخو محصول چې دی د کوکنارو محصول دا تاریخ چې دی یا بنګي وایي د دې دغه رانیون کې دا سوداګر دا ماته پر پټي باندې ولاړ دی ځای پر ځای چې زه نشوم که 15 کیلو که 10 کیلو میټر که ځای پر ځای از ما سره نیسي اما دا بل به زه نه میاشي گزار کوم چې انګور پاخسي کله یخ ونی کله دا به کله بیا د پاکستان لار باندې کله څنګه کله مرز وي. نو دوی دا بلا دلایل وایي. دوی وایي چې برعکس په کلی کې زبر لپاره کار پیدا کړی، په کلی کې بل زراعت بل کار نشته او په زراعت کې د کوکنارو یا د بنګ بل بدیل نشته. نو دوی بیا بیرته ته کار خبره کوي. بیا که د محتاجینو دغه تکثر ډیروالي ته وګورو یا که د نشي موادو ته بیا وګورو، دغه نشي مواد بیا بیرته د افغانستان په یوه سیمه کې جوړیږي و نورو سیمو ته د شهرونو، یا مثلا په یو وروستۍ کې ما مخکې اشاره وکړه چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی، چې هغه هیروین دی، کریسټال دی او داسې نور دي، یا دغه د تابیوټکا او د زیګا په نوم باندې ګولۍ دي چې هغه مستقیما د تاریخ څخه نه جوړیږي، هغه کې نور کیمیاوي نشي مواد په هغه کې کاریږي. نو دی یو ډول دغه ناسم تلقین دی. دوی وایي چې زموږ تاریخ د افغانستان څخه وځي، نو دا نور نشي مواد چې دي دا د افغانستان څخه راځي، وبخشي یعنی دا د خارجي ملکونو څخه راځي، هغه نور کسان پخته کیږي او که دغه د محتاجینو دغه بهیر کې وګورو که دا یو څه ورته ځیر شو، دا اکثریت هغه خلک دي چې هغه د ایران څخه راغلي دي، یعنې ډېره برخه موږ مرکې ورسره کړي دي، دوی د ایران څخه راغلي دي، هغه په ایران کې پخته شوي دي، په بېلابېلو نشو باندې پخته شوي دي. نو ته وګورو ډېره برخه بیا په ښارونو کې د دې چې راغلي دي ښارو ته راغلي دي، نو هغه څوک چې ښارو ته راغلي هغه بیا وکلو ته بیرته نه ځي. نو په کلي کې ځوانان چې په کار اخته دي هغه چې موږ په یترو نو موږ دلته کم پخته، یا په ښارو کې چې بیا څوک پخته دي هغه موږ په کوکنارو په نیش باندې نو یخته هغه موږ یې نه کړو. نو دا لري او دلایل جلا دي، د ښاري ځوانانو دلایل جلا دي او د کلیوالي ځوانانو دلایل جلا دي. د کل ځوانانو بیا د کار موضوع راپورته کوي، هغه موږ بل کار نه لرو بل څوک، او د ښار ځوانانو بیا نور دلایل لري.
مننه همت صاحب. اوس به له ښاغلي منصور پوښتنه وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو خو د اخلي او سبي متخصص یاستي، بدن په کوم حالتونو کې دغه سی یو روغتیا ته ضرورت پیدا کوي، او آیا په بدن کې داسې څه شته چې باید د روغتیا حصه وپاریږي، او څه باید کیږي چې بل اخر دغه پدیدې ته یعنی د بدن له لحاظ له فزیکه چې بدن لري کوم فاکتورونه دي چې انسان اړ باسي چې بل اخر داسې یو کار وکي، او څه کارونه باید کیدای شي چې بل اخر برته کنټرول وشي ور باندې؟
او ډیره مننه. تحصیل کی کنه علمی پلو ورته وګورو، خپل احتیاط یو مزمن مرض دی، لکه د زړه ناروغي، لکه شکری ناروغي، لکه هر بل مرض، په هغه شکل چې نور ناروغي د انسان په وجود کې تغیرات راولي او هغه تغیرات د معایناتو په واسطه معلومیږي، د مقدره موادو استفاده هم په هماغه شکل سره د انسان په وجود کې مرضی تغیرات راولي، د دماغ کیمیاوي بالانس ګډوډي او بل اخره په دماغ کې دایمي معلولیتونه رامنځته کوي. دا چې څنګه یو څوک د مقدره موادو استفادې ته مخه کوي، د دې عوامل هم ډیر زیات دي، لکه د هر مرض لپاره چې بېلابېل عوامل موجود دي، د مخدره موادو استفادې ته هم مختلف دلایل موجود دي. لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه، یو عمده عامل لري ټولنیز ژوند دی، په ټولنیز ژوند یا ټولنیز عواملو کې له بیکاري نیولې تر فقر تر کورنۍ او تاوتریخوالو تر عمومي حالاتو تر پیچلتیا او ابهامه، او همداسې بعضې نورې رواني ناروغۍ چې هغه یو څوک احتیاط ته واداره کوي هغه هم پکې یادولی شو. مثلا یو څوک ژور خفګان لري، هغه کس چې ژور خفګان لري هغه تر یو بل نورمال انسان ډیر زیات دې ته مساعد دی چې هغه د مخدره مواد د خپل خفګان د رفع کولو لپاره وکاروي. او د دې تر څنګ بعضې کسان نور د تفریحي استفادې لپاره مخدره موادو ته مخه کوي، مثلا د دوستانو کوم حلقه لري، ناس ولاړي لري، ملي او مجلسونه لري، په تفریحي شکل سره مخدره مواد کاروي، او د دې لپاره چې لذت یوسي، د دې لپاره چې هغه خپل غمونه لري کړي. او دغه کار ته چېرته په میاشتو میاشتو دوام وکړي، داسې یوه مرحله رسیږي چې انسان د مخدره موادو په استفادې خپل کنټرول له لاسه ورکوي، د مخدره موادو په کمه اندازه نوره ګزاره نه کیږي، نوره هغه لذت او هغه آرامش ورته نشي ترلاسه کېدلی. نو په تدریج سره دی د مخدره موادو ډېر مقدار ته او په لږ لږ وخت کې استفادې ته ضرورت لري. په همدې اساس ځینې نور عوامل د مخدره موادو له موجودیت سره تړلي دي. مثلا یو چیرته که مخدره مواد ډېر په اسانه پیدا کېږي، هغلته به ډېر خلک محتاجېږي، نظر هغه ټولنې ته یا هغه ځای ته چې هلته د قانون شدید حاکمیت موجود ده، او هلته د مخدره موادو عرضه، د مخدره موادو قاچاق، د مخدره موادو خرڅلاو په جدیت سره ممنوع ده، او په هغه کې مثلا قاچاقچیان عرضه کوونکي یا پلورونکي جزا ویني. په هغه حالاتو کې طبعا د مخدره موادو استفاده کمه وي، او د ترکیې رابطه هم ورسره موجوده ده، یعنې په مناطقو کې چې په فرایمانه توګه کرل کېږي. ممکن هغه کارګران دهقانان چې هغه د تریاکو له بوی سره، د تریاکو له ذایقې سره عادت کوي، په تدریج سره دوی بالاخره مخدره مواد استعمال کړي، او دغه د وخت په تېرېدو سره جدي مراحلو ته په مخ ولاړ شي، او بالاخره دوی خپل کنټرول له لاسه ورکړي، او د نوې استفادې په صورت کې دردونه ورته پیدا شي، ناراحتي او نارامي او بېخوبي، او حتی داسې حالات چې هغه جدي مراقبت ته ضرورت لري ورته رامنځته شي.
ډېره مننه.
هغه عوامل دي مخدره مواد استفادې ته
ډیره مننه ډاکټر صاحب ارشاد. ښاغلی متی الله عمر صاحب، د عواملو یادونه وشوله، خو په افغانستان کې یو څه باید یاد کړو چې د تربور پالنه او د پولیو پټي مسلې او شخصي مخالفتونه، دا ډیر زیات مسایل شته. رقابتونه دي، کورنۍ سیالۍ سره کیږي، ځینې کسان داسې راپورونه شته چې د عقدو له مخې هم د ځینو د سوخ کار شوي دي، او بالاخره یو رقم هڅه شوي چې هغوی وغولول شي او په مخدره موادو باندې روږدې کړی شي، البته دغه د عقده پالنې په خاطر باندې. څه فکر کوئ دغه فکتور په افغانستان کې څومره مهمه دی، چې یعنی د عقدو د پاللو لپاره یا د دښمنیو د مختولو لپاره دغسې یو کار کوي، یعنی د یو فامیل هغه یو تکړه او نامي ځوان ته ضربه رسوي په دغه لاره باندې؟
مننه. زموږ په هیواد کې بدبختانه ووایم چې یو څه ډېر رایزي هغه دا ده چې منفي رقابتونه لږته زیات دي، د په ځای د ده چې د یوې کورنۍ یو ښه وګړی، یو ښه فرد ښه موقف ته ځای ته ورسېږي، یا هم د هغه نه حمایت وکړي، نو ده په مختلفو دسیسو باندې شکار کېږي. اما د ده ارقام ډېر زیات نه ده، ځکه چې موږ که داسې ارقامونو پسې لاړ شو ډېر کم دي، محدودې ګوتو په شمېر باندې داسې کسان شته. اما اصلي عوامل په افغانستان کې نور دي، زه فکر کوم زما په اند باندې کله چې محفلونه اوسېږي، یا هم داسې د یو ځوان محفل اوسېږي، یا د چا محفل اوسېږي، هغه کې یوه خاصه کړۍ یا خاص دوستان راځي، هلته به د ده لپاره مختلفې انګېزې ورکوي تر څو دا مواد استفاده کړي. دوه موضوع په افغانستان کې چې اوس نوی حالت کې ډېره حاد ده، او د ټولو هغه کسان چې مسؤلین دي د هغې لپاره د نگرانۍ حال باید ولري، نگرانه باید اوسېږي. د مواد مخدر لپاره داسې یو عامه غیر آگاهي، داسې آگاهي شوې ده چې په یو دود یو ځل استفاده باندې کسان نه معتاد کېږي، یعنی داسې یو زمینه سازي به سر ورته اماده کړی دی رواني لحاظه، چې ته یو محفل ته لاړلې، هلته په هغه محفل کې که یو ځل استفاده د مواد مخدر کوې، یعنی درګ یوزر سولي، اما ته نه معتاد کېږي. په حال ده چې هماغه یو ځل استفاده په دماغ د انسان باندې ډیپریشن انسان ته پیدا کوي، دماغ د انسان معلولوي، د ځینو کارونو نه اولیږي. اما یو ځل یا دوه ځل استفاده تفریحي ده، نورې اجباري کېږي. هوک د افغانستان د ځوانانو لپاره راسو نن نه د خاریاتو حالات مو بدل د نسبت لته چې په اطراف کې وسیګو خاریاتو کې هر ځای ته چلار سي اوس د تاسو وګورئ چې قیلونونه او نور مسائل په رستورانتونو کې په هوټلونو کې د پادي ډول باندې دي حتی په اسانه ډول باندې قیلون د سیان پیدا کیږي ترڅو یو څوک وړي استفاده وکړي لغې استفاده کیږي خو بدبختانه د موږ جامعې کې نه نه حالت د خپل ډیر په باندې زوري ګم او ډیر اندښمن هم یم زنانه او تر ځوان ښځې زنانه او چې د حقي لپاره مواد مخدر یا مخدرات توکي مفتي ورکول کیږي په بدل د دې کې تلغې جنسي خواهشات اوسي اما د مواد مخدر ورکول کیږي چې زینې کړي مافیایي کړي ورته ویو یا هر کسان چې کاروبار د مواد مخدر کوي د په هر ځای کې موږ له سو خدمات چې تداوی کوي موږ له وړاندې دي د په مواد مخدر پرول کې یا هم په قاچاق د مواد مخدر کې حضور دا وایم چې موږ راځي عامه په هوایي لپاره چې ترڅو وکولې سو خلک د مواد مخدر له ضررونه ازیانونه له خبر کړو چې د مواد مخدر څومره ضرر لري او څومره مثلا کې له اجتماعي لحاظ راوخلې یوې کورنۍ کې یو څوک په مخدرات توکي باندې معتاد وسیږي هغه ټول کورنۍ لپاره یو ننګ ده یو لکنه اجتماعي ده چې حتی ماشومان ته هم په بد الفاظ القاب باندې دیږي د هغې روغ دي کسي زوی ورته یا ورور ورته یا حتی میرمن ته هم په بد سترګو کتل کیږي دوه بل موضوع چې موږ ډیر همیشه موږ له سره لاس او ګریوان یو کوم کسان چې په مخدرات توکو باندې روغ دي هغه در منځون د شفاخانو سره وستل لپاره دي چې ډیر کورنۍ لپاره یې خپل کس لپاره ننګ دريږي چې څنګه وسلار سم یو مرکز تداوی د معتادینو لپاره حالت زدان درملنه وکم دا وایم ټول چې ما حق د ازادۍ رجل صفوسه خوري چې چادي حمله ک نور امراض غنده یو مریضی ده تاسو راځي په تداوی باندې نن ما کوي راځي تداوی مو په مرکزونو په تاسو اختیار کړي ان شاء الله ټول یو ورځ وسیږي چې موږ د مخدرات توکو پر ضد باندې جدي مبارزه وکړو لاس په لاس ورکړو
ډیره مننه همت صاحب مخکې لدی چې ځینې اوریدونکو راوخلو د غوي پښتنې به هم ولرو نظریات غواړم پښتم چې په افغانستان کې د معتادینو د تداوی څومره مرکزونه دي د تاسو راپورونه څه وایي او څومره کارونه په ښه صورت باندې مختزي
د افغانستان د پټول ولایت کې د نورستان او روزګان پرته په دوه شریعتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه شته خو دغه مرکزونه اکتفا نه کوي زموږ معلومات دا دي چې د معتادینو خپلوان خپل معتادین شکایت کوي چې دوی خوافتو هفتو حتی په میاشتو میاشتو انتظار باسي او دوی ته نوبت نه رسیږي یو موضوع دا ده یعنی دا چې معتادین نه تداوی کیږي یو علت هم دا دی چې معتادین تکثر کوي یعنی یو معتاد څو نور معتادین په نشو باندې اخته کوي بل موضوع دلته په درملنه کې دا ده چې دغه درملنه د دې کیفیت سم نه دی یعنی موږ داسې د معتادینو سره چې مرکې کړي دي یو معتاد دا هم راته ویلي چې اولس واره د ده تداوی سوی دی بیا په نشو اخته سوی دي نو د دې څخه معلومیږي چې دغه د درملنې کیفیت سم نه دی یا کورنۍ وسره مرسته نه ده کړې هغه پاتې پړاوونه چې د کورنۍ مسؤلیت وو چې درملتون روغتون ته ویلي وو چې دغه پاتې پړاوونه باید تاسو تعقیب کړئ په کور کې کورنۍ نه چې تعقیب کړي او یا هغه د تداوی هغه میتودولوژي ډېره زړه ده یعنی مستزین ډاکټرانو وویل چې په دغه طریقه چې درملنه کیږي دا درملنه غیر موثره ده او غیر علمي ده دا ډیره پخوانی ده دا د نړیوال جګړې څخه پخوا دغه میتود په دنیا کې کار دی اوس ډیر موثره او ګټور میتودونه ستاسو درملنې خو په افغانستان کې او لا تر اوسه پورې د ډیرو زړو میتودونو څخه کار اخته کیږي نو دغه څو عوامل سره یو ځای شوی دي چې د دوی درملنه سمونه کیږي او یاد اسکیږي چې کله کله یو معتاد طبي بل تکلیف مثلا په وو باندې درملنه یې خبره باندې پاشي نو هغه کده سره تکلیف ولري
کله چې درملنه مسلې ته بیا برته راسو درملنه مسلې ته راسو برته اوس یو اوریدونکو لرو درنو ملمنو څنګه د چې اوریدونکو سره خبري وکړو د زین نور اوریدونکو کم وی لغوي سره هم خبري وکړو د غوي نظریات پښتني برواخلو بیا او پروگرام مخته یوسو بلی مهربانی وکي خپل نوم را ته واخلې کوم ازه مزنګ راواله بلی ستی ولای جان
څنګه زما ځغږی
وو واستاسو غاګرازي و مهرباني وکې سپ
سلامونه تاسو ته انځکم تاسو راځو ټول کارکونکو او دونکو ته او تاسو دروسو مېلمنو ته سلامونه وړاندېکوم تاسو له دروسو سره اجر ورکړي چې راغلي دې پروګرام ته تر موضوع باندې بحث کړي خصوصا د ایمسر سره همو اسرائیل ورو زار په کاروان کې خبرونه او پروګرامونه مو سجوري خدای دې خیر ورکړي رااله تاسو موضوع ته مواد مخدر كثير بس شيء تاسيس يورث ازادي راجي كي متخصصين او علماء او غاري تبارك ابعاد المواد المخدر والاضرار كي خلقوا بيان وكي خلقوا تاغي وكي زبلان خبر درتكم مواد مخدر هذا شيء اللي شفت تعالى في القران كي حرام بلغني تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اګه نو اذا خديش مو حرام دي نو زب دا وایم لکه مخ چې ما سوال چې دا دلیل او دلایل چې خلق وایي چې مو سوال کار نه پیدا کیږي په مقابل کې دا کار وکړو زه وایم چې اصل دې دا دلیل وایي د شریعت اسلامي د نگاه څخه کې کری کې اخی کې څوک کچاخ کوي کې څوک مزک اړي کې څوک وشر اخی کې څوک نیش وی دا ټول ناروا دي دا ټول حرام دي دا پوش دلایل دي چې دوی وایي او بل خبره ده زما ځوان په اخته دي زما سټیوجری په اخته دي زما شزه په اخته دي زما نور په اخته ده دا وایم چې خلقو ديرو خلقو شي اغاي مشکل لمول ګلالرو مو يخطل زانه ولا وز خطر ديني عليكم شدو انا ما وسجلالرو انا ما وفبارك د مواد مخدر خلقو تاغاي نه ورکړي ولي بديره ورکړي وقتي چې دای وای شرخ نو بیا څنګه اغاي ورکړي او چې عالمي ني شوي د څنګه اغاي ورکړي زو ما قتل مستقيم به غير مستقيم دي اغه څوک چې مواد مخدر کوي اغه څوک چې قشاخ کوي اغه څوک چې ني شوي اغه څوک چې کوي اغه څوک چې قدیم تجارت کوي سرمنشه د پساجه تاجر دي دا ټول زموږ قاتلین دي
ډیر مننه خغله پښتون تاسو له هلمند زنګ راوي سم ده
زبه هلمند نه یم زه چې ځان سم زنګ راوي پښتون یم دایمي همکار تاسو دایمي اوریدونکي زه وګورم چې تاسو سره سنتم نه لرم او اما تاسو د مونږ کارم همکار یم یو نه اړین چې دا خبرې ده
کو ډیر مننه ډیر مننه خغلی پښتون اوس بور شو بل اوریدونکي ته له دوی سره به خبرې وکړو د سکایپ لاري زنګ راوالې مېرمنې وکړي خپل نوم واخلي او کوم ځای مو زنګ راوالې
السلامونه نیک هله احترامات جناب استانګزه صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه
ژوندې وسې نن د ځوان فکر په پروګرام کې له مخدره موادو سره په مبارزه او د ځوانانو په منځ کې د مخدره موادو د احتیاط په کچه باندې خبرې کوو تاسو څه خاص نظر او پښتنه کلری مهرباني وکي
قربان دي شم استانګزه صاحب زما پښتنه دغه د ملمنو نه کنه دغه د مواد مخدر مدیرونه چې مدیران چې دی په هر ولایتو کې کانستان څخه په کابل کې وی کپ مزار کې وی لغمان کې وی نو دغه ولې دغه پښتنه نه کوي ستانک ځای صاحب په بر اعلی خرسيږي مواد مخدر زی درته زيونه خیمه یو درته په ګوټه کومه د موږ ځوانان زمون خويندې ورونه زی په خپ آزاد ډول اخلي پیسې ورکی بیچاره ګان غلا کوي چورو چپول کې خپل د خزو سامانالات خرسي دغه مخه ولې دولت نه نيسي چې دغه ټول خخ کار په ډول سره خرسيګستان ځای صاحب او د ډاکټر صاحب نه پښتنه دا چې د غلطي او ملګری مې د تازه په چر سوراغله کده د ډاکټر صاحب راته یو درملو خې من خو ډیر دواګانې ورکړي دغه مریض ته ستانک ځای صاحب دغه مریض بيخي په خکېدو نه ده بس نورم وځه په خرابېدو د دس دواګانې مې ورته شروع کړي ناروې نو باز نور دواګانې د ډاکټر صاحب ته معلومات شته د عصبي دواګانې ورته ورکو دي سره خې او ستانک ځای صاحب دغه شی درمل دی ماته خو چې دغه د چر سونه زړی تور شي بس دا خو واضح معلومه ده کنه ستانک ځای صاحب خو براله خرسيږي بس د مخانه نيسي
ډیره مننه ژوند دی اوسه اسد الله لسکایپ لاري موږ سره خبري کولې ترغه مخکې مقاری پښتونو له جاوز جانې خبري کولې د دوی پښتنې ما یادښت کړی یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني وکړئ لکم ځای مو زنګ راولې څه پښتنې یا نظر کلره مهربانی وکړئ حمید الله خان څه پښتنه لرئ یا نظر لرئ د ځوان فکر پروګرام د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره مو نن ځانګړی کړی خصوصا د ځوانانو په برخه کې
خدای صدا چې ما خو ولات اول مې وښودې چې مې دا نوم معرفي نه کوم ده صدا ښه زه په خپل باندې په دغو موادو باندې اخته یم
ښه
مثال بدا شیشه او پودر دا بلا بتر البته دا شاید اغسل موږ په ایران کې باندې اغسل زه په لمنه انشال سره ایل لرم کور لرم ځوان لرم ژوندګی لرم خو خبره ده چې زه اوس مثلا د فکر کې په کور کې مثلا کوم دوست کوم ورور ده کوم کون ده کوم هر څوک ده قسم خدای ده چې ګرځیدای سم اوس کې پات یم چې زه اوس له دې کوم مصیبت سره خمزان خلاص کړم او حال ده چې ما مثلا د هر ځای کې چې وګورم مثال خبره اوس کوم گفتم که کور ته دغه ځای باندې اخته او ستا ما ول مخدر ما خو اوس هیڅ کوم په افغانستان کې هم نشینی ولې په ایران کې هم نشینی ولې
اوس فقط یو پوښتنه چې بیا به ملمنو له ملمنو به پوښتنه بیا وکړو اوس هم تاسو دغه مواد استعمالوئ کومه پریښی دي اوس که څنګه
و څنګه باندې اخته ما اول دا زه یا ورځ لوګه شپخانه ته ورغله او ما خواغه ته نه درمل نه ست نه او یو هفته دا په پوره مې راکړی چې تر اوسه نو بیا نوبات نه ست کې بیا مې څنګه خبرې وکړې چې او مرکز یا د شه او دوايي ما پیدا کړی وای چې له دغه مصیبت او له دغه ننګ ما ځان خلاص کړی
ډیره مننه ځوندی وسې سید اتمن تاسو پوښتنه بل خغلی ارشاد منصور او خغلی متی الله ورمر صاحب او پختو اوس برا شو خپل ملمنو ته جناب ورمر صاحب او جناب ارشاد منصور صاحب هم دارنګ همت صاحب اوریدونکو زنګ راو پاول کې غواړم پوښتم چې یو ځوان چې له زنګ را وهل یو اسد الله په نوم غوویل چې دوی یو ملګری تازه په چرسو باندې اخته سوی دی او مشکل اوس ورځ په ورځ زیاتیږي باید څه وکړي دوی د تاسو نه دا پوښتنه کړې وه
بلې د تداوی لپاره لکه زموږ دوست چې یادونه وکړه درمل خاص درمل نه تجویز کیږي چې مثلا یو کس د چرسو په احتیاط اخته دی د هغه لپاره اے بی سی درمل ورکول کیږي او هغه کیدای شي ورسره روغ شي تداوی مخصوصا د مخدره موادو د معتادینو تداوی یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده او په دې کې هم د ناروغ او هم د ډاکټر یا د تداوی د ټیم اوږدمهاله تعهد شرط دی اوله کې باید د دوان هر څوک چې مخدره مواد کاروي او د درملنې لپاره ځړې کړي هغه به په اوله کې مراجعه کوي د ډاکټر او یا هم د طبي کارکونکي او یا هم د مشاور یا روانشنا سره ګوري چې هغه د مخدره موادو په برخه کې کار کوي د دوی ارزیابي وکړي د دوی ارزول کیږي او د دوی له وضعیت سره سم به ورته مناسبه تداوی شروع کیږي په دې تداوی کې به کېدای شي یوه برخه درمل وي ځینې داسې درمل چې د هغو موجوده عصبي او رواني مشکلات کنټرول کړي د هغو لپاره د دردونو د بېخوبۍ د فشارونو د کنټرول برخه کې مرسته وکړي ولې د دې تر څنګ د هغو لپاره بعضې نور پروګرامونه هم شته چې هغه تقریبا هغه د تداوی د ملا د تیر حیثیت لري چې دا پروګرامونه د تعلیمي سنفونو په شکل د جلساتو په شکل او د مشاورې یا د کانسلنګ په شکل دوی ته وړاندې کیږي او که چېرته دوی دغه تداوی له اول تر اخره تعقیب کړي او دوی هغه کافي انګېزه او تعهد ولري نو د تداوی نتیجه به ډېره ښه وي
ډیر مننه ښاغلی منصور ښاغلی اورمر صاحب یو اوریدونکي چې له لوګره زنګ راوالی و هغه وویل چې اوس هم د مخدره موادو باندې روغ دی له ایرانه روغ دی شوی او دلته راغلی دی هغه د دې تر څنګ چې د تداوی د مراحلو غوښتنه وکړله او ویل چې په څه ډول باندې په ښه شکل باندې د تداوی شي یوې ټولنیزې ستونزې ته یې هم اشاره وکړل چې د په جګو سترګو نشي تللی د مجبوره دی چې په د خپل نوم د ساتلو لپاره یا په هر شکل چې وي د ځان پټو ساتي یا خلک د ته په ښه سترګه نه ګوري یا نور مسایل دغه ټولنیزې ستونزې په دې ارتباط باندې اول خو باید څنګه چلند وشي له دغسې خلکو سره او بل دا چې واقعا ولې د تداوی په مرکزونو کې معتادین خوښ نه وي څه علتونه دي
نو ستریک زای صاحب لمیدا چې ولې روغ دي کسان په متداري باندې کوم روغتونونو کې صدوي کېږي هلته خوشحاله نه دي دا جوته ده چې مخدرات رو کې ځان ته خپل اختلالات لري چې هر څوک چې مخدرات رو کې استعمالوي هغه ته اختلالات پیدا کوي چې هغه د خلقي رفتاری خلقي یا هم هر اختلال پیدا کوي نو د دې لپاره موږ منظم جلسات باید ولرو چې منظم جلسې له دې سره ونیول شي چې دا کوم نوع اختلال د سره پیدا شوی ده د مخدراتو کله استفاده له وجې نه کوم اختلال ته پیدا شوی ده خلقي ده د تنګي ده یا هم رفتاری ده گفتاری ده شنوایی ده یا هم مختلف اختلالات د سره سره بیا ورسته له دې نه چې موږ د تشخیص د اختلالاتو که تشخیص د اختلالاتو په درملنې د دارو درمانی یا د دوا لحاظه نه کیږي د دې تشخیص د اختلالاتو کله چې موږ پیدا کړو نور د دې سره موږ خاص مهارتونه د تورکو چې کوم مهارتونه باید دا کار وکړي ترڅو کوم تمرینونه ځان سره وکړي ترڅو د هغه کوم اختلال یا هغه کوم ډیپریشن رواني تکلیف د ته پیدا شوی ترڅو د هغه وقایه وشي او دا روغ شي دوه موضوع داره چې دا ځینې کسان چې مواد مخدره توکو باندې روغ دي در متنون د شفخانو سره دي دوی د خپل په خوښه باندې نه راغلي لا هم د موادو نستریسي ویني دي چې دای درملنې لپاره آماده سي یا هم که راوستي دي په زور راغلي دي یا خپل نزایت باندې راغلي دي نور دوی آماده نه دي بستر لپاره څوک چې غواړي چې بستر سي دا سلور مرحله لري چې سلور مرحله د سره باید کانسلینګ وسي یا مشوره د روانشناسی کار سره وسی تر څو څلور مرحله د سره کانسلینګ وسی تر څو هغه څوک چې مواد مخدره باندې روغ دي اول خو به د مصرف زیاتی ځکه چې مصرف د چاڅ زیاتی مواد مخدره هغه باید مصرف د خپل د مواد را کم کی تر څو د تداوی ته ورتیږي مواد مخدره یو ځلی نه کړه کده کی چې مثلا هغه څوک چې روغ دي بیا ځلی باندې مواد قطع کی او درس تداوی ته لومړی به مواد کموي وروسته به دا درملنې ته راځي او وروسته به ریحب سنتر ته چې حالت به د سره د کانسلینګونه کې ګروپ تراپی انډیویډوال تراپی د سره به کار کوي تر څو د رواني لحاظ آماده او د نړۍ ته بیرته جمعي ته تقدیم شي چې یو سالم فرد او دا هم حقیقت ویلې چې زه اوس په جمعي کې آزاد سترګ باندې نسم ګرځېدلې بدبختانه زموږ په هیواد کې څوک چې مواد استفاده کوي هغه ته د مجرم په صفت باندې ګوري نه دی یو مریض په صفت باندې هغه څوک مواد مصرفوی مصرف کننده د مواد دا مریض ده نه مجرم په د وسنۍ حالت کې موږ هغه ته د مجرم په سترګو ګورو نه د یو مصرف کننده چې ته د موږ رفتار د مصرف کننده د مواد سره څوک چې متاس مواد مخدره ده هغه سره سالم اوسېږي او ښه رفتار له هغه سره وکړي انسان هغه به روان باندې به تاثیر کوي او دوه موضوع دا ده چې مواد مخدر خپله ضدیت پیدا کوي هغه کسان چې مواد مخدر استفاده کوي نورمال چې دا سره د زور زیاتو د لحاظه کار اخلو دا خپل ضدیت نور پیدا کوي عقده کېږي د خپل د ماشومانو په مقابل کې خپل کورنۍ په مقابل کې خپل ورور په مقابل کې حتی د خپل د بهترین دوست او ملګري په مقابل کې به هم دا عقده کېږي یک عقده اخلي چې مواد مخدر د تو عقده پیدا کوي خپل عقده نه پیدا کوي او دا کولی شي چې مرکزونه ته مرکزونه
مننه خغلی اورمرسه بزغ وړم د قاری سه پختون په نظر باندې هم تاسو نظر راوخله مخوی ویل چې د عامه په هوی په برخه کې خصند علماو په برخه کې دوی انتقاد درلود چې سم کار نه کوي او یعنی په ټولنیزو مسایلو کې دوی سم عامه په هوی خلکو ته نه رسوي دوی ته خپل د ویل چې ځینې کسان په نشولو کې اختوي کاروبار کوي نو په څه شکل به عامه په هوی کې فقط غواړم تاسو نظر په غړم راوخلم
دا ډېره ښه موضوع ده چې عامه پوهاوی باید وسي حتی زما پیشنهاد څو ځلې د معارف وزارت ته دا و چې تاسو نصاب د تعلیمي کې د خپل د مخدرات توکي د اضرار لپاره یو مضمون جوړ کړئ موږ د سره همکاري کوو تر څو یو مضمون مکتب کې وسیږي تر څو موږ وکولی شو چې مکتب نه یې شروع کړو مدرسې نه عامه پوهاوی شروع کړو هغه ماشومان هغه شاګردان چې مکتب ته دي هغې له موږ سره همکار وسیږي تر څو جمعې لپاره ښه تبلیغات روسی په دې اساس کې علما هم مقصر دي تر اوسه پورې ښه په هوای نه ده کړی که په هوای کړی دومره په هوای کړی تاسې استفاده م کوئ حرام دی اما د دل از زیان و ضرر نه تر اوسه پورې نه زموږ عالم دی دینی خبر لري او نه د جامع وګړي څوک چې پوهېږي هغه ډاکتران پوهېږي چې څومره ضرر او زیان لري دا په دغه وخت دغه شرایط کې.
بله ډېره مننه کوم ښاغلی ورمر صاحب. ښاغلی همت زموږ او ستاسو دایمي همکار او ښاغلی پښتون وویل چې د علماو په برخه کې هم د انتقاد درلود چې علما سم عامه پوهاوی نه کوي خپل وظیفه صحیح سرته نه رسوي د مخدره موادو د مبارزې په مسله کې. راپورونه څه وایي دغه د عامه پوهاوی مسله څومره ښه ده څومره په ښه شکل روانه ده او کوم کوم نهادونه مخ ته وړي اوس وخت؟
مسله ډیره ضروری ده ډیره مهمه ده تر اوسه پورې چې موږ د دی اکثر موږ ته دوا
همت سپستا سره لک ورو کې دوه اوس اوس کو خبري وکي
اوس ما وځوري
اوس اورم او
نو دی اکثر وخت دا پلمکی چې زنو ما خبر چې دا په یو دود باندې یا په دوا دود باندې سره متاده کیږي نو د دې څخه مې نه چې د دې هغه اساسي عامل چې دی دا نه خبري ده دوی نه خبر خو هغه نور چې وایي چې ډیپریشن د کاري د دوی مدې دروازه وایي ځکه چې دی هغه یو څوک چې پخته سو خو د بیکاری مشکلې هم نو سه حل شوې مور مې مړه سو لور مې مړه سو پلار مې مړ سو هغه د تر نسو راځوي کله چې دی موټر سو هغه د تر نسو راځوي او هغه چې بیکار هغه مشکلې حل نو بیا دی بلته ولې دعوه ترکی نو دا معنی چې دی نو خبر دا ما په هغې مسله کې چیرې په مکتب کې یعنی لکه موږ تاسو چې پیلو چې یو ماشوم د ماشوم توب څخه ساکر ته ګوتې نه ځکه چې تلقین سوي دي په هول سوي دي چې برق دی نیسي ورته ګوتې نه وړي یو بل د با مزان ناشي چې مکتب کې یو مضمون وایي په نصاب کې مضمون شامل سوي په مکتب کې دا نسته ما د لوړ زده کړو د وزیر د برخزي صاحب سره مرکه درلوده هغه واده کړه و ډېر په خوا د واده سوي چې دی به یو ډپارټمنټ جوړي چې د طبي پوهنتون په چوکاټ کې چې هم به دی متخصصین روزي د محتاجینو د مرنې لپاره او هم به یو مضمون اضافه کوي چې دا کار نه دی سوی نو ډېر برخه یې ځوانان دي او دا دی نه خبره دي یعنی اصلي خبره ده نه خبرې ده خو کله چې دی یوارې په دې دام کې راګیر سو بیا د دغه خپل عیب د پټول لپاره ډول ډول درواغ وایي دا خپل عیب توجیه کوي ډول ډول دلایل وایي چې
کوم خبرې رالاندې کوي چې وخت کم دی مننه اوس به ورشو بیرته ښاغلی منصور ته ښاغلی منصور زموږ دوه نیمې دقیقې وخت شته په اخر کې غواړم ستاسو نظر هم واخلم چې اتروسو د تداوی مرحله را ورسېدله یو کس چې درې څلور کاله مواد مخدر استفاده کړي وي له مسلکي لحاظ او له علمي لحاظ بدن په څومره وخت کې بیرته د اعتیاد له ساتي وزي او توقع باید په کومه ساته کې وي که یو څوک درې کاله مواد مخدر استعمالوي موږ آیا دا توقع کولی شو چې په درې میاشتو کې بیرته روغ شي که څنګه؟
بله متاسفانه په افغانستان کې یو ناسم پوهاوی دا دی چې د مخدره موادو تداوی ممکنه نه ده او یا داسې یو فکر کېږي چې که څوک یو وری معتاد شي بیا به هغه ټول ژوند معتاد وي په داسې حال کې چې دا خبره صحیح نه ده که چېرته سمه تداوی وشي او که چېرته دواړه جانبین د تداوی ټیم او خپله د مخدره موادو کارونکی تداوی ته تداوی اصول ته ژمن واوسي تداوی کامیابه وي یعنې تر ډېره کېدای شي یو چا مثلا یو کس که په درې کاله څلور کاله یا تر دې زیات مخدره مواد استعمال کړي که چېرته د تداوی په اول کال کې دی ځانونه د مخدره موادو لرې وساتي د دې چانس ډېر زیات ده چې دوی د ټول ژوند د مخدره موادو استفادې ته مخه ونه کړي ځکه معمولا تداوی وروسته اول کال یعنی هغه موده چې دوی بیرته نوی ژوند پیلوي دلته دوی ته وسوسې د پخوانیو ملګرو له خوا تحریکامیزه خبرې او په عین حال کې د فشار او د خفګان او د نورو مسایلو له کبله تشویشونه دی چې بیا هم د مخدره مواد استعمال کی او د طبي اصطلاح هغه ټریګرونه دي چې تر دې وخت ولې چې یو کال دانونه د مخدره مواد لري وساتي د تداوی لټین سره خپل مربوطه ډاکټر سره یا له مرکز سره چې د تداوی سيږي په منظمه رابطه ولري چې د احتمال ډیر زیات ده چې د دې بنسټه کامیاب ژوند پیل کی او معمولا ضرور ده چې د دې په هغه مهارتونه زده کړي چې د مخدره مواد لري ساتي.
بله ډیره مننه کوم ډیره مننه ډیره مننه ډاکټر صاحب زموږ پروګرام هم دلته ختمیږي. ډاکټر صاحب ارشاد منصور، ښاغلی متی الله اورمړ او ښاغلی عبدالنافع همت، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په پروګرام کې مو نن اشتراک وکړ او دغه پروګرام مو تر پایه را سره ملتیا مو درلوده. ډیره مننه. اوس سید سمیع عباس.